واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله ارچیوال په افغانستان کې د بشري ناورین پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو د بحث لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان فوق العاده غونډه پرون ناوخته پای ته ورسیده په دغه غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنې وشوې دغه یو ورځنۍ غونډه چې په اسلام آباد کې وشو او د اسلامي همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د بهرنوي چارو وزیرانو کې برخه اخیستې و له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو مالی صندوق پر ایجاد پکې موافقه وشوه د پاکستان د بهرنوي چارو وزیر شاه محمود قریشی د اسلامي همکارۍ سازمان د غونډې په پای کې وویل دغه مالی صندوق به د اسلامي پراختیايي بانک تر چتر لاندې تنظیمیږي چې له نورو ډلو سازمانونو سره په همغږۍ له افغانستان سره د بشري مرستو یو کانال وي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د اسلامي همکارۍ د سازمان پرونی غونډه مهمه او رغنده بللې ویس په خپل ټویټر لیکلی د ناستي مهمه لاسته راوړنې درلودي چې له هغه ډلې د بشری مرستو لپاره د یو صندوق پرانستل او د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان وایسي د ځانګړي استازي ټاکل د یادونې دي وست زیاته کړي چې متحده ایالات د افغانستان په تړاو د وایسي له دریځ او همکارۍ تور هرکلی کوي دغه سازمان د سیکرټر جنرال مرستیال طارق علي بخي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې لزیانمنو کسانو سره د مرستې لپاره راروان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارټین ګریفټس پرون په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډې ته په وینا کې وویل دا به د بشري مرستو تر ټولو لوی پیل وي د په وینا د ملګرو ملتونو پلان دا دی چې له څه باندې 1 میلیونه افغانانو سره چې د ژوند ژغورنې مرستې ته اړتیا لري بشري مرستې وشي ملګرو ملتونو روان کال هم په یوه غونډه کې له مرستندویو هیوادونو د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنې ترلاسه کړي ملګرو ملتونو ویلي دغه بشري مرستې به د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي بلکې په مخامخ ډول به د دوی د ادارو لخوا اړو کسانو ته رسول کیږي د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړي چې د ژمي پر مهال د کوچنیانو په لاسنیوي کې ځند خای د ډیرو کوچنیانو د مړینې سبب شي د یونیسف د جنوبي اسیا څنګه پرون په یو ټویټ کې مرستندوی هیوادونو او سازمانونو غوښتنه کړي چې په دې برخه کې د مرستې لپاره همدا اوس لاس په کار شي د ملګرو ملتونو د اټکل مخې د افغانستان سباندې نمایي وګړي چې په هغه کې شاوخوا 1.5 میلیونه کوچنیان دي بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د افغانستان بانک د ملګرو ملتونو لخوا په وروسته یو مشکل افغانستان سره د 102 میلیونه ډالرو نقدي مرستې کولو خبر ورکړي دغه بانک زیاتوي چې یادې پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوې د هغه معلوماتو لمخې چې دغه بانک آزادۍ راډیو ته ورکړي د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه له افغانستان سره 15 جوپې نقدي مرستې کړي په دې مرستو کې د ډالرو 2.5 میلیونه 2.5 میلیونه او 2.5 میلیونه جوپه شامل ده چې دغه سازمان په وروسته یو مشکې افغانستان ته لیږلي د افغانستان بانک ویان حسیب الله نورزی آزادۍ راډیو ته ویلي چې دوی هڅه کوي د افغانستان د خلکو ستونزو ته د حل یو مناسبه لار پیدا کړي جرمنی روسیې ته د يرغل په صورت کې د سختو بندیزونو سره د مخ کېدو خبر ورکړي د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د سلګونو پوځیانو ځای پر ځای کېدو نه یوازې په اوکراین بلکې په نورو لویدیځو هیوادونو له دې ډلې جرمني کې اندېښنې ولاړې کړي هغه دا چې پر اوکراین د پوځي یرغل په صورت کې به روسیې له سختو بندیزونو سره مخامخ شي دوی ویلي دا احتمال کولی شي برلین دې ته مجبور کړي چې له مسکو سره د نورد سټریم 2 په نوم د طبي ګازو د نلیکې په تړاو پر خپل همکارۍ بیا غور وکړي په فلیپین کې د سخت توپان له امله د مړو شمیر تر 290 واوښت چارواکو نن وویل چې تر اوسه 250 کسان ورغلي او یو شمیر ولایتونو او مرکزی خارګوټو سره یې اړیکې پرې شوي د فلیپین د ملي پولیسو په وینا په دغه توپانونو کې لږ تر لږه 270 کسان وژل شوي او 290 نور ټپیان دي لری پراتو سیمو ته د بیړنیو خدمتونو د ادارې کارکونکو رسیدلي او د تلفاتو د شمیر د لوړېدو په اړه اندېښمن دي دغه توپان د جمعې په ورځ د ډیسمبر په 18 په فلیپین کې پیل شو ډېری کسان د ونو د راغورځېدو د دیوالونو د نړېدو په سیلابونو کې ډوبېدو او د ځمکې خویدن له امله مړ شوی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې پر اروان کال کې په سومالیا کې شاوخوا 8 میلیونه وګړي بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. ملګری ملتونه ادعا کوي چې د دغو خلکو ترمنځ د 15 میلیونو لپاره د 1.5 میلیارد ډالر مرسته غوښتي. د لسګونو کلونو لانجو، اقلیمی تغییراتو، ناروغیو او د کرونا د وبا په ګډون د ناروغیو ټولنیزو او اقتصادي اغیزو په سومالیا کې د خلکو پر ژوند او اقتصاد ناوړه اغیز کړی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د پاکستان په قربتوب د اسلامي همکارۍ د سازمان په ولسمه غونډه کې د طالبانو استازي د افغانستان سره د بیړنۍ مرستو غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې پاکستان هم د افغانستان د اقتصادي سقوط د دوام په اړه نړیوال ټولنې ته خبرداري ورکړ او د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې په هغه هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د طالب مشرانو سره د تعامل لارې چارې ولټي. نور تفصیل په رپورت کې.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی چې د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې په پیل کې خبري کولې وویل په افغانستان کې د کرکې جوړ عواقب کېدای شي د پراخ لوګي د کډوالې د پراختیا او د تونلاري د زیاتوالي په معنا وي.
As the situation stands
په اوسنۍ شرایطو کې موږ نشو کولای په افغانستان کې په بشپړ ډول د اقتصاد سقوط خطر رد کړو. د افغانستان اقتصاد به احتمالا د یو کال په موده کې ډیر سلونه سره وپاشيږي مګر دا چې موجود درول شي.
د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم غونډې ته په وینا کې وویل په کار ده چې نړۍ طالبان لا دی افغانانو جلا کړي.
زه په خاص ډول پر متحده ایالاتونو غږ کوم چې هغوی باید له 40 میلیون افغانانو څخه د طالبانو حکومت جلا کړي سره لدې چې هغوی له طالبانو سره د شلو کلونو لپاره په جګړه کې وو. خو اوس پښتنه د افغانستان د خلکو ده. 40 میلیونه انسانان او له همدې عمله په کار ده چې عاجل اقدام وشي.
په دې غونډه کې د امریکا، چین، روسیې، اروپای ټولنې او د ملګرو ملتونو د اساسو په ګډون د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون کړی وو. کاغلی متقی غونډې ته د وینا پر مهال وویل چمتو دی چې د افغانستان په تړاو د اسلامي همکارۍ د سازمان غوښتنو او اندېښنو ته پام وکړي.
موږ چمتو یو د یو کورنۍ د غړو په حیث د افغانستان په تړاو د اسلامي هیوادونو ټول هغه غوښتنې اندېښنې او مشورې واورو او ومنو چې له اوسني بحران له وتلو سمه او عادلانه لاره په نښه کوي.
کاغلی متقی د غونډې لګډونوالو وغوښتل چې نړۍ دې د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپیژني، امریکا دې خپل بندیزونه لری کړي، د افغانستان شتمنۍ دې آزاد کړي، بهرني سفارتونه دې په افغانستان کې بیرته پرانستل شي، انکشافي پروژې دې پیل شي او له افغانستان سره دې سمدستي نغدې مرستې وشي. خو د اسلامي همکارۍ د سازمان کابو ټولو ویناوالو دې ته اشاره وکړه چې طالبان باید د اقلیتونو حقونه وساتي او میرمنو او نجونو ته د کار او تعلیم اجازه ورکړي. پر اسلام آباد سربیره د هند په نوې دهلی کې هم یک شنبه د هند مرکزی آسیا د ډیالوګ د بهرنۍ چارو وزیرانو ترمنځ په افغانستان بحث وشو.
د افغانستان په ارتباط زموږ اندېښنې او غوښتنې یو ډول دي. یو واقعي همشموله حکومت د ترهګرۍ او مخدره موادو په وړاندې مبارزه، د خند پرته د بشري مرستو تضمین او د میرمنو، ماشومانو او اقلیتونو د حقونو خوندیتوب. موږ باید د افغانستان د خلکو سره د مرستې لارې چارې پیدا کړو.
د افغانستان په اړه په دې غونډه کې په داسې حال کې بحث کیږي چې طالب مشرانو په افغانستان کې د خرابیدونکو اقتصادي وضعیت له امله د کډوالۍ د ډېرېدو د مخنیوي لپاره د نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباسانگزی د شنبه په ورځ د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو غونډې ته وویل چې د امریکا له خوا د افغانستان د شتمنۍ کنګل کول تر ډیره د افغانان متضرر کوي.
له ملل متحد نه، ملګرو ملتونه، آی او ایم نه، یو ان ایچ سی آر نه دا خواهش کوو چې دوی هم په امریکا باندې فشار راوړي تر څو زمونږ دغه منجمد شوی روپۍ بیرته خوشي کړي. زکه د دې پیسو تاثیر د حکومت په لوړ پوړو چارواکو باندې ډیر کم دی. یا به امکان لري چې نه به وي، خو مګم د دې تاثیر همیشه په عوامو باندې دی، د افغانستان په بیچاره خلکو دی.
د اگست په 15مه پر افغانستان باندې د طالبانو د تسلط وروسته متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د افغانستان څخه د پاسه 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړ او هغه ته د طالبانو لاسرسي بند کړ. هغه اقدام چې د دغه جنگ ځپلې هیواد اقتصادي وضعیت خطرناک کړ. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
راپورونه تا د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکوم. د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه کې د افغانستان لپاره د بشري مرستو د ټولولو د یو صندوق په جوړولو او هم د دغه ټولنې لخوا افغانستان ته د یو ځانګړي استازي پټاکلو د پریکړه سره پای ته ورسیده. ځنو افغان سیاسي مشانو د غونډې ته د پاکستان صدر اعظم ځنې څرګندونه د سپکاوي نه ډکه بللې دي، خو مولوی متقی د عمران خان څرګندونه د هغه شخصي نظر ګني. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې.
د اکشن بی پورز اسلام آباد کې د افغانستان د وضعیت په اړه د 52 اسلامي هیوادو د همکارۍ د کانفرنس د بهرنیو چارو د وزیرانو ولسمه په کولا د غونډه افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دغه ټولنې په چوکاټ کې د بس پرې ټولولو د صندوق په جوړولو او هم دغه ټولنې د اکشن بی ورځ د پریکړو د عملي کېدو د چارو تعقیب لپاره د ځانګړي اساسي په ګمارنې سره پای ته ورسېده. دا کانفرنس چې د سعودي عربستان په غوښتنه او د پاکستان په قربتوب جوړ شوی و، د اسلامي هیوادو د اساسو سربیره د امریکا، روسي، چین، اروپای ټولنې، ملګری ملتونو او د نړیوال بانک اساسو پکې ګډون کړو. د طالبان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادو د همکارۍ د کانفرنس د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د پریکړو رضایت څرګند کړی دی. ښاغلی متقی چې د دوشنبه په ورځ له اسلام آباد څخه کابل ته د ستنېدو وروسته د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبريالان سره خبرې کولې، ویل چې د بشري مرستو لپاره د پیسو د ټولولو د صندوق وړاندیز د افغانستان لخوا شوی.
تقریبا ټول اسلامي نړۍ په کار او په یو اواز سره دې خبره باندې قائل سو او وې کړه چې افغانستان سره مرسته باید وسی. افغانستان سره نه تنها بشری مرسته وسی، بلکې افغانستان سره په انکشافي برخه کې مرسته وسی او د افغانستان د اوسنی نظام تقویت رامنځته شي. دا ډیره لویه خبره و. بل لویه خبره دا و چې په دې غونډه کې د اروپایي هیوادو او د امریکا استازو هم ګډون کړی وو. هغه هم د غونډې څومره پریکړې وې، د هغو ټولو حمایت کې شامل خلکو. او بل خبره دا و چې په امریکا باندې هم غږ وکړ د غونډې سي. په افغانستان باندې کوم بندیزونه لګېدلې دي، هغه بندیزونه باید پورته سي او د افغانستان اولس شتمنۍ باید آزاد سي.
د بهرنی چارو وزارت سرپرست ویل چې په غونډه کې د ګډون ترڅنګ افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویس په ګډون د شمیر هیوادونو او ټولنو د اساسو سره هم په جلا غونډه کې خبرې کړي. د اسلامي هیوادو د همکارۍ د کانفرنس د بهرنی چارو وزیرانو غونډه ته د نورو سربیره د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم څرګندونه وکړي. او د خوځو تعلیم په اکلی چې طالبان د اسلامي امارت دریز د افغانستان د ټولنې د نظریاتو زیږنده وباله، چې د یو شمیر افغان سیاسي مشرانو سربیره د ټولنیز رسنیو زیات شمیر افغان کارونکو او ځینو بهرنیو کارونکو هم ورته سخت خبرګون ښودلی دی. پخوانی جمهوري سمیت کزی دا څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه بللې او صدر اعظم عمران خان ته مشوره ورکړې چې په نړیوالو کنفرانسونو کې دي د افغانانو په ساتیتوب خبرې نه کوي. د پخواني رژیم د جمهوري پخواني لومړي مرستیال امرالله صالح هم په دې اړه د خپل ټویټر په پاڼه په خپور شوي ګون کې ویلي چې د عمران خان څرګندونې د معنا ورکړي چې د افغانستان ټولنه د ښځو تعلیم مخالفه ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د عمران خان څرګندونې ته هم خبرګون ښودلی، ویلي دي چې د افغانانو پښتنو په اړه د عمران خان څرګندونې درواغ او لایکته لري دي. خو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی وی چې د عمران خان څرګندونې د هغه شخصي نظر وو او هر څوک د خپل نظریاتو مسؤلیت په غاړه لري.
عمران خان په تیرو حکومتو باندې راتو کوز فکر کوم د تیرو حکومتو چارواکو پاکستان کې هم هغه رات عکس العمل خپل مجبوریت وبالو. نو تا خو دې نظریات کې کوم تاسو توهینامیس چې موږ وایو غته حکومت په هیڅ باندې عکس العمل وکړي زه خدای څخه نه وینم، چونکه دا مثبت کانفرنس وو، یو مثبت لاسته راوړنې وې. دا باید موږ منفي خاطر بونوزو.
د سیاسي چارو کارپوه شادد مسعود وی چې په کانفرنس کې د افغانانو سره د بشري مرستو په اړه پریکړې مهمې دي، خو د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو مسله په دې کانفرنس کې چې باید مطرح شوی وي مطرح نه شوه.
نور هغه توقعات چې د افغانستان حکومت یا د افغانستان د خلکو کې دل چې ګویا د رسمیت پیژندلې مسله ده، د کنګل شوی پیسو مسله ده، هغه من متاسفانه د سره خبره ونه شوه. نور د توقع برخلاف هغه څه چې توقع د افغانستان خلکو درلودله هغه څه ډیر پکې ونه شو. لا ما دا یو نقطه چې بشری مرستې د افغانستان خلک سره ادامه پیدا کی په دې په مجموع کې ټول ټینګار کوو. دا هغه مثبته نقطه ده.
امریکا د اسلامي وادو د همکارۍ د کانفرنس د بهرنی چارو وزیرانو د یک شنبې د ورځې د غونډې د پریکړو هرکلی کړی. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې دا یو ګټور کانفرنس و.
تاسو غږ په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تحصیلي سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. تیره اونۍ د آلمان په بونخار کې د پوهنتونونو د نړیوالو خدماتو سازمان په کوربتوب یو شمیر آلمان میشتو افغان پوهانو او پخوانیو چارواکو د افغانانو لپاره د یو آنلاین پوهنتون د جوړولو پریکړه کړې. د پوهنتون د جوړولو لپاره د جوړ شوې غونډې ګډونوال د دغه پوهنتون جوړېدو ته خوشبین دي. د دې موضوع تفصیل د احمد الله چوال په رپورټ کې اوري.
د غونډې ګډونوال د پوهنتون لپاره د یو داسې کانسپټ چې د پوهنتون سره اړوند د ټولو چارو وړاندوینب کې شوی د لیکلو او د چارو د همغږۍ لپاره له افغان پوهانو او ځینې پخوانیو چارواکو څخه جوړ شوی یو شپږس کسیز کمیټې د رامنځته کولو خبر ورکوي.
مونږ یو کانسپټ پیپر لیکلی دی. دا کانسپټ پیپر تیره جمعه او شنبه افغانانو نهایی کړو. دوی لا هم زیات وړاندیزونه او تغییرات وړاندې کوي. په آلمان کې د کریسمس رخصتۍ دي خو زمونږ تمه دا ده چې پر روانو دوه اونیو کې به دغه کانسپټ نهایی کړو. له دې سره سره چې په آلمان کې د پوهنتون ثبتول ستونزمن کار دی خو د دسمبر له پای ته رسېدو وروسته به بیا مونږ د ثبت رسمیات پیل کړو.
په دې پوهنتون کې به زده کړې ویډیا وي او له محصلینو به فیس نه اخیستل کیږي.
تر ډېره پریده هڅه دا ده چې محصلینو ته وړیا زده کړې په پام کې ونیول شي.
د پوهنتونونو د نړیوالو خدماتو سازمان چارواکي ټینګار کوي چې د اگست 15 وروسته چې طالبان واک ته رسیدل ډېر افغان محصلین د خپل زده کړو په اړه له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. همدا لامل دی چې دغه فدراسیون چارواکي د بسپنه ورکوونکو هیوادونو او ادارو څخه خدماتر ترلاسه کولو په اړه خوشبین دي.
دغه نظر ډېر زیات ملاتړ ترلاسه کړی دی. بیلابیلو پوهنتونونو او ادارو له دې نظر څخه شفاهي ملاتړ کړی دی. ښایي تاسو ته معلومه وي د اروپایي پارلمان مرستیال رئیس په خپله وینا کې په روښانه توګه وویل چې نوموړی به په بروسلز کې په سیاسي ډګر کې له دغه نظر څخه ملاتړ وکړي. له دې امله موږ د دغه آنلاین پوهنتون څخه د ملاتړ کولو په اړه خوشبین یو.
خو پوښتنه دا ده چې د اوږد مهال لپاره پوهنتون د بسپنه ورکوونکو ادارو او سازمانونو په مالي ملاتړ چلول څومره امکان لري؟
نظر دا ده چې د آلمان له حکومت اروپایي کمیسیون او نورو نړیوالو سازمانونو څخه ملاتړ ترلاسه کولو هڅه وکړو. خو موږ د اوږد مهال ملاتړ ترلاسه کولو په لټه کې یو. موږ د یو ځل ملاتړ چې پای ته ورسیږي ترلاسه کولو پسې نه ګرځو. موږ په همکاریو او اوږد مهاله ژمنو پسې ګرځو.
په افغانستان کې چې انټرنیټ ته لاسرسی یو ستونزه ده، آنلاین درس او تدریس به څومره موثر وي؟
ما 1% معدودی را ممکن است در جامعه ما در کابل و مزار و هرات و بغلان و شهرهای بزرگ شاید بشنوند، ولی 1% بیشتری از این برای او مهاجرین است که اکثرا با آمدن حکومت اسلامی امارت اسلامی اینا اکثرا خود نجات دادن به کشورهای بیرون فرار کردن و به خصوص به کشورهایی که امروز آواره هستند. به او کشورها به لاگرها و به کمپها و اینا نیاز مبرم دارن. ای فیصدی فوکس بیشتری از بالای آنمو کسایی است که از افغانستان فرار کردن.
په پام کې ده چې د کور دننه افغانستان کې او کډوالو افغانانو لپاره جوړیدونکو د پوهنتون په پلسو بیلابیلو پوهنځیو کې د لیسانس او ماستری په کچه محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واورئ.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکا ولسمشر وایي چې په هیواد او په بهر کې له کرونا وایروس سره مبارزه په لومړیتوبونه کې ده. امریکا غک دې ته کتنه کړې چې ولسمشر بایدن څنګه د خپل دورې په لومړی کال کې له دغه داخلي او نړیوال روغتي ستونزې سره مبارزه کړې ده.
د ولسمشر بایدن د جمهوریت ریاست په لومړی ورځو کې د کورونا وایرس قضیه نسبتا ډېرې شوې. په لومړی ونی کې په امریکا کې د مثبت قضیو شمیر 25 میلیونه ته پورته شو او د نورو هیوادونو په پرتله د مړینو شمیر خورا لوړ و. په فبروري کې په امریکا کې د مړو شمیر 9 میلیونه او په ټوله نړۍ کې 15 میلیونه خلک د کورونا وایرس له وجې مړه شي وو.
The pandemic has disrupted people to unite around the world on a few principles.
کله چې په امریکا کې د خلکو واکسین کول پیل شول او نور هیوادونه د واکسین په تمه د وایرس دلتا باندې خبره شو. د سپتمبر په میاشت کې ولسمشر بایدن امریکا د نړۍ د واکسینونو زیرمه وبلله او د 1 میلیارد دوزو واکسینونو د مرستې ژمنه وکړه.
And the United States is leading the
world. د واکسین د مرستې په لحاظ امریکا په نړۍ کې د قطار په سر کې ده. موږ دا کار سرته رسوو او نور هیوادونو ته هم لازم ده چې په دې برخه کې خپل ژمنې عملي کړي. موږ نن د امریکا او اروپا د واکسین ملګرتیا پیلوو چې نور هم په ګډه له نږدې سره کار وکړو او په نړیواله سطح د واکسین د سوال زیات
کړو. منتقدین وایي چې بډای هیوادونه تر دې زیات څه کولای شي. ځینې پښتانه کوي چې ولې دغه هیوادونه واکسینونه په خپلو زیرمو کې خوندي کړي دي په داسې حال کې چې د نړۍ په نورو برخو کې خلک واکسین ته اړتیا لري.
هغه څه چې دوی ډېر خسر تر سوالي دادي چې اړمنو هیوادونو ته د زیات واکسینونو د لګولو ژمنه کړي. ډېر ادارو ته پیسې ورکړي چې دغه واکسینونه انتقال کړي. هغوی د مانوي مالکیت له شریکولو څخه ملاتړ کړي او مخبر ودی هیوادونو کې د تولید کچه زیاته کړي ده. هغوی د زیات اغیزمنتیا لپاره له خپل رهبرۍ نه د مثال په ډول استفاده کړي ده.
Leadership by example.
Being a more powerful variant.
Dr. Tyson Bill وایي چې ولسمشر بایدن په اومي ډول غوړه هڅه کړې دي خو د بل کال لپاره لا ډېر کار ته اړتیا ده.
There are a few things that we need to do a better job of.
ځینې شیان چې باید ښه کار پرې وشي. لومړی کار دا دی چې موږ د هغو سیمو خلک واکسین کولو ته وهڅو چې زیات اوسیدونکي واکسین شوي نه دي. دویم کار دا دی چې موږ د کم او منځني عاید لرونکو هیوادونو لپاره د واکسین پر سوالو کې زیات څه وکړو.
The health and the politics that inevitably gets caught up in.
Dr. تایسن له وایروس سره مبارزه سخته بولیم اوس چې نوې بڼې خبرې شوې دي د سیخکاری چې کورونا وایروس ژر لمنځتلونکی نه ده.
فکر کوم چې لموږ سره به کورونا وایروس وي. موږ باید داسې حالت ورسو چې په روغتونونو کې ګڼه ګوڼه زیات نه شي. اوس کم خلک بستر کیږي. هر کال یو شمېر خلک مړ کیږي چې د خوښنۍ خبره ده، خو موږ د مدیریت کولو وړتیا باید ولرو.
د ډاکټر بل په وینا د هدف ته رسیدو لپاره باید ټول خلک واکسین شي. دا د ولسمشر بایدن سپارښتنه هم ده چې خلک د ځانونو واکسین کړي. د پخپله حتی دریم دوز چې ترقوتی واکسین بلل کیږي لګولای دی.
اتصال زموږ استاسي پایوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
او د روان خبرونه په وروستي رپورت کې اوري چې کابل کې هر ورځ سلګونه کسان د پاسپورت د دفتر مخې ته په قطارونه کې دري تر څو خپل پاسپورتونه واخلي او نور ملکونو ته د علاج او نورو ضرورتونو لپاره لاړ شي. د فرانس پرس خبری آژانس د کابل د پاسپورت دفتر مخې ته ولاړو خلکو سره خبرې کړې دي او د دوی د ستونزو په اړه راپور برابر کړی.
هر سهار سلګونه کسان د پاسپورت د دفتر مخې ته غونډيږي. دوی د طالبانو د حکومت د نیوی اعلان نه پاس چې خلکو ته به پاسپورتونه ورکوي خپل عریضې وروړي. په دوی کې ځینو کسانو همدلته د پاسپورت د دفتر مخې ته شپه تېره کړې ده تر څو په اول قطار کې ودرېږي او پاسپورتونه واخلي. د خلکو د بیروبار د منظم ساتلو او ګډوډۍ د مخنیوي لپاره لسګونه طالبان همدلته شپه او ورځ ولاړ وي.
د ډېره حده موږ غواړو چې خلک منظم کړو، خو خلک د ستونزو له امله په موږ باندې حمله کوي. نو د حملو له وجې کله موږ ډېر د نرمۍ نه کار ورسره خو کله زیاتره خلک په نرمۍ نه پوهیږي. یو رمنډه کو نو حالت ډیر خراب شي موږ دغوړو چې کومن په انتحاری او انفجار رامنځته نشي او د خلکو امنیت ونیسو.
د طالبانو امنیتی مسولین د خلکو د منظم ساتلو د پاره د زور او لختونه کار اخلي، خو بیا هم خلک پر ډیری ورختای د پاسپورت د اخستو د پاره خپل هڅې کوي. شپېته کلن محمد عثمان اکبری غواړي چې پاسپورت واخلي او د علاج د پاره پاکستان ته ولاړ شي. هغه وایي د زړه ناروغي لري او علاج دلته نشي کېدی.
ما را تایید کړه، شفاخانه مربوطه تایید کړه، از مدت چند سال که تحت تداوی هستیم و فعلا قرار است که بعد ما برم پاکستان. همه چیز قلب پرنگا انداخته از داخل قلبم، وریدا بنده است، اونا را بکشه، باید عوض کنمش. اینجا امکانش نیست که تداوی کنیم. این مشکل از خانم امام هست، در موتر هسته بیرون شده نمیتونه.
د پاسپورت د دفتر مخې ته امبولانسونه هم قطار ولاړ دي. د خلکو په وینا مریضان پکې راوړل شوي دي تر څو پاسپورتونه واخلي او د علاج لپاره د ملک نه بهر ولاړ شي. د طالبانو حکومت وخت د رسیدونه وروسته د پاسپورت دفترونه تړلي وو، خو د اکتوبر په میاشت کې بیرته پرانستل. د ډېر زیاتو اریزو د رسیدو له کبله د پاسپورت د توزیع لړۍ بیا وځنډول شوه. دا چې اوس بیا د پاسپورتونو د ورکړې پروسه بیرته پیل شوې ده، نو د خلکو هیلمندي بیرته پیدا شوې ده او خوشاله دي چې پاسپورتونه به واخلي او سفرونه به وکړي.
خو به خاطر کې از مشاور مم د بیرون است که اینجا فعلا اوزا نارام است، دغه باید پاسپورت داشته باشیم که شاید از این بدتر نشه. از خاطر باید پاسپورت داشته باشیم که بتانیم حداقل از این بدتر هم شوه ما حداقل بتانیم که دکسر بکشیم.
افغانان د مختلف ضرورتونو او مجبوریتونو لکبله وطن پریدی، زنی د هیواد د نوو سیاسی شرایطو لکبله، زنی نور د اقتصادی مشکلاتو په سبب، او زنی بیا د امنیتی اندیښنو لکبله په ملک کې پاتې کېدل نه غواړي. په دې خلکو کې سپینګیری، ځوانان، تورسری او مریضان هم دي. د دې نه علاوه زیات شمېر نور افغانستان نور د ژوند کولو لپاره مناسب ځای نه بولي.
اسمه امید نصیر است، یک تن از هنرمندای کوچک افغانستان. مدت 5 ماه میشه از حکومت طالبان که آمده ما فعلا بیکار هستیم. دیگه کسی در قصه ما نیست، کسی تو در فکر هنرمندی و یپان نیستن، کسی اگر زیاد تعدید کس هنرمند است در یک مملکت، همه کسی ایج در قصه هنرمندی یپان نیستن.
د کارونو د زندیدو او د جیمی د هوا د سړیدو سره د کابل د پاسپورت د دفتر مخې ته د خلکو قطارونه ورستر بلی وګدیږي او کړاو او تکلیف زیاتیږي.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته.
په افغانستان کې د بشري ناورین پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو د بحث لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان فوق العاده غونډه پرون ناوخته پای ته ورسیده. په دغه غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنې وشوه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د اسلامي همکارۍ د سازمان پرونی غونډه مهمه او راغنده بللې. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانمنو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالر مالی مرستې غوښتنه وکړي. د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړي چې د ژمي پر مهال د کوچنیانو په لاسنیوي کې ځنډ ښایي د ډیرو کوچنیانو د مړینې سبب شي. د افغانستان بانک د ملګرو ملتونو لخوا په وروسته یو مشکې له افغانستان سره د 1.2 میلیونه ډالرو نقدي مرستې کولو خبر ورکړي. دغه بانک زیاتوي چې یادې پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوي. جرمني روسیې ته د یرغل په صورت کې د سختو بندیزونو سره د مخ کېدو خبر ورکړي. په فلیپین کې د سخت توپان له امله د مړو شمېر تر 200 تنو واوښت. چارواکو نن وویل چې تر اوسه 250 کسان ورک دي او له یو شمېر ولایتونو او مرکزي ښارګوټو سره یې اړیکې پرې شوي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې پر اروان کال کې په سومالیا کې شاوخوا 8 میلیونه وګړي بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مرسته.